تړون د تاسیس او یې مکلی سوال مازی.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شي بریم له ظریف نظر سره مو په دې خبرونه کې هر کله کوي. د افغانستان سوله د سولې پر سر اختلافات او سولې ته د رسیدو لپاره وړاندیزونه او پر وړاندیزونو مخالفتونه هغه څه دي چې ډېر څه دي خو هڅه کوو چې د ازادۍ په څپو کې دې پروګرام کې د دوو ساعتونو په مخه له میلمنو سره وڅېړو. د پاکستان صدراعظم د دوشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان د حکومت دا ټینګار چې طالبان د مخامخ خبرې ورسره وکړي د سولې خبرې له خنډ سره مخامخ کړي دي. عمران خان په ورته وخت کې دا وړاندیز کړی چې سولې ته د رسېدو لپاره دې په کابل کې موقت حکومت جوړ شي. د عمران خان تر دې څرګندونو وروسته کابل دا اظهارات بې مسؤلیته وبلل او خپل سفیر له اسلام آباد ته وروغوښت. د افغانستان اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پرون په کابل کې خبریالانو ته د پاکستان د صدراعظم د خبرو په اړه وویل
اظهاراتی که در مورد افغانستان، سرنوشت افغانستان و تعیین سرنوشت افغانستان از طرف آقای عمران خان صدراعظم پاکستان صورت گرفته مورد قبول هیچ شهروندی کشور نبوده و نیست. تمام مبارزه و قربانی مردم افغانستان برای داشتن حق تعیین سرنوشت بوده.
د افغانستان ترڅنګ د عمران خان خبري په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس دقیقونه بللې. شغل باس پر ټویټر د کرکټ لوبې ته اشاره وکړه. عمران خان د پاکستان د کرکټ په ملي لوبډلې کې لوبېدلې او د دې ټیم کپتان پاتې شوی. جان باس لیکلي د کرکټ ځینې تریکونه په ډیپلوماسۍ کې کار ورکوي او ځینې نه. د کرکټ د توپ توژل د افغانستان د سولې په پروسه کې او کورنیو چارو کې نه چلیږي. د کرکټ لوبغاړي او مینوال د توپ د توژلو په اصطلاح ښه پوهیږي چې یو بالر د توپ یو کونج لږ داغداره کوي تر څو د اچولو په وخت کې کوږ وشي، بیټسمن تیر باسي چې توپ په کوم لوري درومي او بیا یې وسوسوي. په دې ترڅ کې روانه اونۍ د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشره فدریکا مګیرینی اسلام آباد ته ولاړه او هلته پاکستاني چارواکو ورته وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي. میرمن مګیرینی له دې پیغام سره د سیشن بی پورس کابل ته ورسیده او له ولسمشر اشرف غنی سره تر لیدو وروسته خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې باید د تیرو اتلسو کلونو لاسته راوړنې د سولې د خبرو قرباني نشي.
The European Union has always been at the sides of the Afghan people.
دا وای اروپای ټولنه تل د افغانانو ترڅنګ درېدلې او له سولې، امنیت، بشري حقوقو، د قانون حاکمیت او د دغه هیواد لپاره پرمختګ پرته بل اجنډا نه لري. موږ به د هڅو ته دوام ورکړو، له خپلو نړیوالو او سیمه ییزو همکارانو سره به هڅې وکړو چې دا تضمین کړو. لومړی او تر هر څه مهم د سولې پروسه د افغانانو او د افغاني مؤسساتو مربوط ده. کله چې د ډیموکراسي خبره کیږي نو د شاته ګام اخیستلو امکانات ردی شي. همدارس د اساسي قانون مسله او خصوصا د بشري حقوقو موضوع، د قانون حاکمیت او ټول هغه څه چې ترلاسه شوي دي، په ځانګړي ډول د افغان میرمنو حقونه، د هغوی د ماشومانو او په دې هیواد کې د اقلیتونو حقوق. یبی خواته د اروپای ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشه په افغانستان کې د ډیموکراتیک بهیر پر ادامې ټینګار کوي. بلورته اسلام آباد چې ویل کې چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کولای شي په کابل کې موقت حکومت غواړي، نو سولې به څنګه شي؟ پر خبرونه کې له میلمنو سره چیړو.
تشکر آقای احمد شیبر، مهمانای محترم ما که این موضوع را با ایشان صحبت میکنیم، محترم آقای شفیق همدرد کارشناس مسائل سیاسی هستند و همچنان محترم آقای امید میثم معاون سخنگوی ریاست اجرائیه. هر دو مهمان محترم ما به استودیوی ما در کابل تشریف آوردن، بر دوشان خوش آمدید میگوییم.
بله، زم در میلمنو هر کلی کوم. لمره باورشو همدرد سب، همدرد سب تل دا خبره کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د سیمې په کچه یو اجماع ضروری ده. کله چې پاکستان د خبرې کوي او د سولې د خبرو په وخت باندې خبره دې تر رسې چې افغانستان خپل سفیر له اسلام آباد ورخواړي، نو دا خو په دې دلالت کوي چې دا اجماع لا بيخي په ابتدایي مراحل کې نه ده. که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. شیبر صاحب، تاسو ته، نظر صاحب، تاسو درنو اوریدونکو ته، او دلته درانه میلمه ته د زړه له کومې سلامونه وایم. شیبر صاحب تاسو په جریان کې یاست چې د پاکستان موضوع د افغانستان په چارو کې بیخي بېله موضوع ده. د نړۍ د منطقې او د همسایه هیوادونو اجماع د افغانستان د سولې دپاره یوه موضوع ده، لیکن د پاکستان موضوع بیخي د تاریخ په اوږدو کې بله موضوع ده. پاکستان کله هم نه دی غوښتي د افغانستان په دې تیرو لانجو کې، په ځانګړې توګه په تیرو څلوېښتو کلونو کې چې دلته یو مضبوط قوي مرکزي حکومت وي. هر وخت یې په داسې څرګندونې، خو دوی ظاهري خبره ده، دا ډیپلوماټیک عرف دی، دوی کولای شي د سفیر غوښتل، د سفیر شړل دا یوه عادي مسله ده، لیکن پاکستان د تیرو څلوېښتو کلونو راهیسې په افغانستان کې نظامي مداخله لري. دلته حتی حکومتونه مقتدوانې رالیږلي دي، د جناب مجددي صاحب او د استاد رباني صاحب حکومتونه په اسلام آباد او پېښور او پنډې دي ځایونو کې جوړ شوي دي. موږ ته بهتره معلومه ده په دې تیرو پنځه ویشتو کلونو کې د پاکستان رول په دې مسایلو کې بارز و. کومې خبرې چې عمران خان وکړلې، دغه د پوځ اصلي ستراتیژي وه چې د دې منطقې او د افغانستان دپاره لري، د په غیر ډیپلوماټیک انداز باندې دا خبرې وکړې. نور خو خبره مخته واضح ده، دا دومره غټه خبره نه ده. پاکستان تر دې نه غټ کارونه د افغانستان د دورانولو دپاره، د افغانستان د اردو د منځه وړلو دپاره، دلته د اختلاف د اچولو دپاره، د مختلفو ډلو د روزلو دپاره، د هغوی د مشرانو د حمایې دپاره، هلته د کمپونو د ورکړې دپاره، دا اوس د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې ده. دا خبره موږ نه کوو، دا د افغانستان اوسنی حکومت نه کوي، دا د افغانستان پخوانی حکومت نه کوي، دا په خپل د پاکستان جنرالانو په خپل کتابونو کې لیکلي دي، د کارنامه او اسلام بیگ او فرمان مشرف.
که چېرته داسې وي لکه څرنګه چې تاسو وایست، نو بیا په دې باندې ټینګار کوي ټول افغانان او په افغانستان کې سیاسیون چې د سیمې په سطحه یوه اجماع ضروري ده د افغانستان د سولې لپاره، نو د سیمې په سطحه اجماع به څرنګه رامنځته کیږي؟
د سیمې په سطحه جناب شیبر صاحب اجماع ته ضرورت دی. له بده بخته د افغانستان مسله اوس یوه نړیواله منطقوي او د سیمې په کچه باندې یوه موضوع ګرځېدلې ده. یوازې د ګاونډیو هیوادونو، د منطقې او د نړۍ د لویو قدرتونو ګټې باید په افغانستان کې په مشروطه هلته تامین شي. له بده بخته ځینې ګاونډیان، شریر ګاونډیان، دلته په افغانستان کې خپلې نامشروع ګټې پالي، او همدغه علت دی چې داسې څرګندونې کېږي یا خپل داسې کړنې کوي. نو که چیرته موږ د افغانستان خپلې ملي ګټې پالو، که موږ چیرته یو مرکزي قوي حکومت رامنځته کوو، که موږ په خپلو پښو باندې درېږو چې د افغانستان دپاره چا د ستراتیژیک اوم خبره کړې ده، چې د افغانستان د تزیب دپاره څوک دا فکرونه ګوري، یا د پنځمې صوبې یا د یوه ګوډاګي حکومت د رامنځته کولو دولت، نو هغه خو به خود په هغه اجماع کې نه وي، یا دغه اجماع د رامنځته کولو په اړه به یو څه اختلافات وي. شیبر صاحب، دلته به یو بله خبره هم وکړم چې له بده بخته زموږ د منطقې ځینې هیوادونو، په ځانګړې توګه لوی قدرتونه امریکا چې زموږ ملګری ده، موږ امنیتي تړون ورسره لرو، هغه هم په دې برخه کې، یعنی هغه رقم چې سره هم په کار و هغه کار یې نه دی کړی، یعنی په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه په پاکستان باندې لازم فشار نه دی وارد کړی. دا صحیح ده چې په دې اخر کې یوازې د زلمی خلیلزاد د ماموریت پر مهال باندې پر پاکستان باندې فشار راغی تر څو د هغوی مشران د خبرو میز ته ورته راولي، لیکن هغه اصلي مسله چې د افغانستان د خلکو او د حکومت سره ده، په هغې باندې تر اوسه پورې پاکستان کوم کار کړی دی او نه کوم صداقت ښودلی دی، بلکې دوی د افغانستان د راتلونکي لپاره عجیب عجیب خوبونه ویني، عجیب عجیب قانونه لري.
صرف در این موضوع در قسمت دوم زیادتر میخواییم صحبت بکنیم. خب آل محترم آقای امید میثم، در این روزا قسمی که در مقدمه هم گفته شد مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به افغانستان که آمد، از موقف دولت فکر میکنم زیاد حمایت کرد و از صلح طرفداری کرد. قسمی که آقای همدرد یاد کردن که در این مسئله صلح امریکا هم یک طرف است، مگم اتحادیه اروپا هم یک طرف است، موقف واضح از او چگونه است؟ یک بار دیگه اگر در مورد به ما بگوین خوش میشیم. سید
تشکر، عرض سلام دارم خدمت شما مهمان محترم در بحث و شنوندگان محترم شما. خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا در کابل تشریف آورده بودند، درست قبل با رئیس اجرایه در قصر سپیدار دیدار کردند. بحث اساسی روی دو پروسه کلان ملی بود، اول پروسه انتخابات که طبعا هر دو پروسه با دوم پروسه صلح، د هر دو پروسه با تشریک مساعی دولت افغانستان همکاران به ایمللی ما میتونیم که موفق شویم. اگر بس صلح در نظر بگیریم دو تا بود داره، یک بود داخلی است که مربوط دولت افغانستان میشه، ما باید هم حسن نیت و انعطاف از خود نشان بدیم برای جلب توجه مخالفین مسلح حکومت و تلاش هایی که در درون افغانستان ضرورت است مربوط دولت و مردم افغانستان و نهادهای فعال سیاسی و مدنی و اجتماعی میشه. اما بود دوم بود منطقه‌ای و جهانی پروسه صلح هست، به این معنا که مخالفین مسلح یا دهشت افکنانی که از سالها به این طرف در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین المللی ما در افغانستان جنگ میکنه، اینا ابعاد منطقه‌ای و جهانی داره. در مقابل یک دشمن مشترک که او ابعاد جهانی و منطقه‌ای داره، طبعا ما نیازمند تلاش مشترک منطقه‌ای و جهانی هستیم. در این راستا موقف اتحادیه اروپا بسیار واضح بود، اونا به صراحت اعلان کردند که از پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها حمایت میکنه، که خواست قاطبه مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان است. و بحث دوم بحث پروسه انتخابات بود که در این حوزه هم اتحادیه اروپا اعلام کردند که در کنار دولت ملت افغانستان هستند. روندهای دموکراتیکی که به حمایت دنیا و مردم افغانستان در سالهای اخیر شکل گرفته و نازی پاسداری میکنه و طبعا شما بارها شنیدین از جانب مقامات حکومتی که ما صلح میکنیم اما در عین زمان باید دستاوردها حفظ شوه، ارزش های پسین حفظ شوه، که بس انتخابات هم یکی از ارزش ها و دستاورد هاست. این دو تا موضوع کلی بود که میان رئیس اجرایه و خانم فدریکا موگرینی رویش بحث های لازم صورت گرفت.
میسم صاحب منن، البته میسم صاحب د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویند، تاسو دې ته اشاره وکړه چې فدریکا موگرینی د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. د کوم افغانانو؟ آیا د حکومت له چوکاټه بهر د سیاسي افغانانو او کنه د افغانستان د حکومت په حمایت او ملاتړ؟
کله چې موږ وایو افغانانو، هغه کسان چې په حکومت کې هم حکومت کې د غوی هم افغانان ګنل کیږي، هغه کسان، هغه سیاست پال چې د حکومت کې شتون نه لري، دا خو د سولې پروسه یو ملي پروسه ده، په دې معنا کې هر شهروند حق لري او د هر شهروند د ژوند باندې هغه اغیز لري، تاثیر لري. کله چې اغیز لري دا روښانه مسله ده چې هر شهروند هم د حق لري چې خپل پیشنهاد لري، که کوم نظر لري، کوم موقف لري، حکومت سره او د مرکچی پلاوی سره شریک وکړي. تا یو بل مسله د سولې په اړه دا ده چې مخکې مونږ یو مرکچی پلاوی درلود چې هغه حکومتي و، اوس ضرورت ده چې په هم حکومت او هم بل سیاسی جریانونو
بلنین حادون. همینجا میسم صاحب امی مسئله بله، میسم صاحب همینجا امو سیاست مدارای دیگه که میگن افغانستان فعلا دمی لحظه نمی ساعت آدم که ببینه دو نوع فکر آدم میبینه، مچه ما اشتباه میکنم یا نمیکنم. بعضی ها میگن که حکومت موقت باید باشه، این حکومت موقت سیاستش هم پاکستان یک قسمونه طرفداری میکنه، هم یک تعداد از سیاست مدارای افغانستان هم ایره فکر میکنم طرفداری میکنه. یکی دولت افغانستان است که دولت مشروع و به اساس انتخابات درست شده، کل پارلمانش هم هست، دیگه شم کل چیزا هست. اینه میباید صحیح تفکیک شوه صحیح. چرا تعداد زیاد از اپوزیسیون بگویم اینا کت پاکستان یک نوع موقف میگیرن در مورد حکومت موقت، سبب از این چی هست؟
ما فکر میکنم او برمیگرده به اپوزیسیونی که او موقف را میگیره. البته شماره از شخصیت های سیاسی به یک نحوی، تمام شخصیت های سیاسی موقف گیری اخیر پاکستان را تقبیح کردن و به صراحت گفتن که هیچ کشور حق نداره که در امورات داخل افغانستان مداخله کنه.
منظورم واسعی سیب، منظورم سر حکومت موقت سیب، سر حکومت کلمه موقت، امی حکومت که میگن امی موضوع را دیگه اگه پاش سیست کلشان یک موقف میگیرن. منتها در مسئله حکومت موقت که شو و باز از انتخابات شو ای گپا را هم عمران خان میگه، هم مثلا این طرف تعداد از اپوزیسیون ما میگن. سیب
گپای اخیر عمران خان تمامی شخصیت های سیاسی افغانستان، کسانی که در درون حکومت است، کسان بیرون هستند، تقویه کردن. اما رئیس جمهوریت دیروز به صراحت به این نکته پرداخت که حکومت موقت یک بحث عملی نیست، به این معنا که ما بالاخره تمامی دستاوردها و ارزشها و تمامی ساختارها را از سر بیم تعریف کنیم، که طبعا یک گپ عملی نیست. اما یک وقت اگر پروسه صلح پیش میره، ممکن است ترتیباتی که باز دو اجماع کلان و ملی دو باشه، اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی باشه، در او قسمت ممکن است ریاست اجرا از خود انعطاف نشان بده.
تشکر. همدر صاحب شما عین سواله، یعنی در افغانستان همی سوالا یک کمه که گدوت میشه، مثلا همی اظهار نظر شخصی یک نفر، انالیز و خبر یا گدوت میشه. منتها سوال اساسی سر از امیست که این همی حکومت موقت کلمش دمی روزا موت شده سیب، یعنی یک تعداد زیاد مثل آقای کرزی و اتمر صاحب و عمران خان صاحب و طالبان صاحب و اینا یک قسم موقع دارن و حکومت یک قسم دو تقسیم شده سیب، همی چی مانا داره هم در سیب؟
جناب نظر صاحب، شما در جریان هستین که نه ایالات متحده امریکا، نه خلیلزاد و نه طالبا در مورد حکومت موقت اینا صحبت کردن، یا گفتگوهایی که اخیرا صورت گرفته در مورد اونا گفتن که در مورد حکومت موقت صحبت نشدن؟ و در داخل که مسئله انتخابات است و شما خودتان می دانین که رقیبای انتخاباتی ریاست جمهوری کوشش میکنن که یکی دیگر را تضعیف بکنن و کسی که در قدرت است اونا امکان داره که استفاده زیادی بکنن در مقابل کسی دیگر، پس اونا تشویش های خود دارن. و اما ای که عمران خان مثلا یا صدر اعظم پاکستان در این مورد صحبت میکنه، من فکر میکنم که اغراض دیگه داره و یک پلان و استراتژی دیگه در قبال افغانستان داره. ما در مجموع گفتم میتونیم که حکومت موقت اگر به رضایت و به همکاری و به توافق با حکومت فعلی به وجود میایه، حکومت فعلی افغانستان که دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب اشرف غنی است اینا را قناعت دادم، میتونه امریکایا و طالبا و سیاسیون درون افغانستان و کشورهای منطقه، در اون صورت من فکر نکنم کدام مشکلی باشه. لیکن اگر اینا مثلا موافقه نکنن، اینا برای مردم آمدن، اینا در حکومت هستن، نمایندگی مردم میکنن، در این صورت من فکر نکنم که باز یک چیزی سر مردم افغانستان، سر حکومت افغانستان، سر آینده افغانستان تحمیل شوه. من فکر میکنم که در این مورد باید تفکیک صورت بگیره و حکومت موقت که وقتی که صحبت نشده ما چیزی را گفته نمیتونیم. یکی سیاسیون میگه او استفاده سیاسی میکنه از انتخابات آینده، گپای خود داره. در مجموع ما یک گپ گفته میتونم که موقت حکومت اگر بر رضایت و همکاری و توافق حکومت فعلی به وجود میه، اینا را قناعت دادم میتونه، گفتگاه پیش میره، اینا با مشوره به یک نتیجه میرسه، در او بعد من فکر نکنم کدام مشکلی باشه. لیکن در این حالی که مثلا حکومت موقت باز که مثلا در پیندی و در اسلام آباد در پشاور برای ما جور شده بودن، برای ما وارد شد، برای ما دیسانت شد، صادر شد، همون رقم در دوها و در دیگه جا برای ما جور شوه، به هیچ صورت برای هیچ افغان قابل قبول نیست.
تشکر همدرد صاحب. یعنی دیسانت هم ترجمه بکنم که یعنی کت پاراشوت آمدن یا کت تیاره انداخته شدن، تو ما نامیته به خلم به زبان در روسی بسیار زیاد مروج است. خب به هر حال
بله
پاراشوتی میگیم خوب تر است. خب خیر، ما خواستم که توجه شنونده عزیز ما را به این موضوع جلب کنم. حالا آقای شبر با اجازهت بریم دیگه به شنونده محترم ما بله. یک اعلانک کوتاه آقای شمشاد.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
شماره تلفون ما فعلا دمی استودیو که برنامه به شکل زنده نشر میشه 0799-203-540 و 0700-822-755 و شماره بین‌المللی ما 0042-02-21-12-45-01.
بلے داش میرے زام تکراروم کورن شمیری مودی صفر وسو نہ نوی نظر سے برو رو دا صفر وسو نہ نوی دو سو در پنج سو سلویشت بلش میرا را صفر وسو ات سو دو ویشت وسو پنج پنجوس او نڑیوالش میرا مودا صفر صفر چلور دو صفر دو دو یو یو دو چلور پنج صفر یو او ریدون کو تمخه کو یو او ریدون که پلان که را سره دی میرا بانی وکی اصاریب سپوک پروگرام دی
السلام علیکم تکیم لکبل نا هیل کوم چې زنه په دې ته پانا نړۍ چې ته دوه مخ چې ته دوه نړۍ په مخ دې مخ پر شاز او موقت خو کو نه در شاز او هغه د روحا سرتیر یو شیر دی چې ولسونه د جهان دې مخ پر وړاندې مخ په لور دې نسته وکړ ته حازو نور له خپل سره کې نی مشوره کې مخ د نور په دستور او په سلازو زه وایم یو خبره اتمره ته تر کورونه په امریکا کې اوسېدې ته دې دې هوا د هیینه مخ دې منو نه تا پانی دا د افغانانو کوه
خیر دی او چا په باره کې په څه نه وایو دی او
درګه ما پریږده پریمې زه یو مې خپل پریږده
اه مهرباني
سره ته دې تاسو غږی خبره کې
نو خو دې مشخص خلک چې ته یادوي
بله مر خبره نه ده
بله مهرباني
نو باید انتخابات حرکت وکړو نہ تو موقت حکومت نہ تو انتقالی دورہ نہ جو افغانستان مشکل انتقالی دورہ حل کول شي تل اس کله مخت تغه موقت حکومت وکنه و انتقالی دورہ وکنه دا مشکل والے حل نشو او یو خبر ربنا طالبان ور افغانستان حکومت سره خبر نه کوي چې بهرانانو سره کوي طالبان خپل وخت نه لري امریکا او پاکستان اجازه نه ورکړي چې چین د افغانستان د حکومت سره خبره وکړي بل دوی کې د هغه افغانانو سره دوی خبر کوي چې هغه افغانان نه دي هغه نمونه دي افغانان دي ټول عمر دغه دي اسلام کای دغه دي
نورم په لاله سره مننه خبرونه کې مبارخه را سره واخسته بل اوریدون کې ته مخه کوه ازریب سپوک پروګرام دی مهرباني وکي
شي بار سي تا دا نظر سي دا محترم مومنان دا سلامونه احترامات وړاندې کوم نبیل صادم د کونړ ولایت نه
مهرباني
ا زما د همدر سي نه دا پوښتنه دا بوتیر د منګو تاسو وګورو د افغانستان اوسنۍ موجوده حکومت هغه پایګان چې د غوند امریکا متحده ایالاتو نړیوال ټولنې په غدا باندې ولاړ دي چیر د امریکا د طالبانو سره د بردی تر شا توافق ته ورسیږي او هغه د سی توافق د امریکا د پاره غټه ول خو د افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت لپاره به زیان وي نو آی امریکا به راتلونکي د موجوده حکومت نه به ملاتړ وکړي چیر د دغه دغه توافق ته د امریکا په غټه وي
مننه ستاسو له پښتنې بل اوریدونکو ته مخه کوو ازادي سپوک پروګرام د سکایپ لاري یو اوریدونکو را سره ده مهرباني وکړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډیره مننه سروان صاحب تاسو شیبر صاحب تاسو سلامونه او نظر صاحب فهیم نورانی نه بنای ما د لغمان نه زه خو د عمران خان خبرې په کلک ټکو سره غندم د عمران خان څه کار ده چې زمونږ په هیواد کې ګوتې وهي خو بله خبره دا ده چې او تاسو وګورئ که چېرته امریکا وغواړي چې دلته موقت حکومت راشي نو هغه بیا ولسمشر باندې دا خبره منلی شي او په اجرایه رئیس باندې منلی شي او زه فکر کوم پدې کې نه اجرایل رئیس کوم واکل لري نو لسمشر کوم واکل لري سچ امریکا وای هغه څه کیږي او بل خبره ده زما په نظر کچیره په ماقت حکومت باندې صلح راځي خو یو ماقت حکومت درېږي خو په دا رقم چې نظام دی همدغه نظامی اردو دی همدغه اردوی نظامی ځواکونه دی همدغه ادارې دی همدغه نو څه فرق کوي د کوم ستونزې نشته
مننه بل اوریدونکو ته مخه کوو اسریب سپو کې پروګرام دی تاسو پلان کې اسمر بنو کې
bale به فرمایئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
توخین د زابل ولایت تشاجیل ولسوالی ست سره په تماس کې ټول منو او کارکونکو ته شرغ لاسته
مهرباني توخی صاحب
د موضوع په حق چې کومه ځاسي ویلې شو چې البته د افغانستان حکومت او سیاسيون په یو خل نه دی یو یو څوای یو بل څوای او په دې حکومت باندې نظامی فشارونه هم ډیر دي نو په داسې حالت کې چې د موقت حکومت په پیشنهاد کېږي دا خو اصلا په امریکایانو اړه لري نو امریکا موږ د ډیر ستلویشت کال وینو چې پاکستان او افغانستان د امریکا په مقابل کې ډیر فرق سره لري نو امریکایان خامخا د پاکستان لحاظ کې یو اټومي قدرت موږ له وخت وینو او زموږ حکومت په سیاست په ټول وخت کې د تلویزیون کاله د یو پاکستان ته دا واده دی هیڅ اقدام هم نه کړی د کله په توغندو او کله سمي خاردار وباندې دغه کې نو دی په کټ یو ودرې بلوچستان د تور تر ویلي او هغه په اینو مینه کې هغه ورته حالو ځای پر ځای مرکو نو د دې سیاست هغه په مقابل کې
بل څه یعنی د پاکستان د پاکستان له قوت پرته ستاسو سوال یعنی تاسو خو ویل چې پاکستان ډېر قوي دی ستاسو سوال څه دی تو خیر صاحب
سلام کوم له محترم مېلمانه زه خدا د چې موږ دا ګومان د سی آی په دې ځای کې اختیار د امریکایانو د کده افغانستان د حکومت وکړه چې امریکایان د طالبانو سره پریکړه وکړي آیا د افغانستان حکومت په دې قدرت لري چې بیا دا چې د محیط پر چم باندې ورته ووایي هغه د دې په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي دا د ټول وطن
تاسو بل اوریدونکو ته مخکې وازاریب سپو کې پروګرام دی مهرباني وکړئ
السلام علیکم شیبر صاحب تاسو ته نظر سره قدرمن اوریدونکو میلمنو ته مو سلامونه نصرت الله زنستانه زم له هرات ولایت نه
مهرباني ستنه تاسو
البته د عمران خان خبرو ته کوو ګورو سره له دې چې د بهرنی چارو وزارت د پاکستان ویل چې دا د شخصي نظر او سم تعبیر نشو ولې دا خبرې بې څه هم نه دي حتما بعض قرائن وجود لري چې د موقت حکومت د جوړېدو په اساس باندې کېدای شي بعضې خبرې یا توافقات شوي سره نه دي چې امریکا هم وایي موږ په دې اړه خبرې نه دي کړي او طالبان هم وایي موږ خارجیانو ته د صلاحیت نه ورکوو چې د افغانانو د سرنوشت په اړه باندې دوی موږ سره خبرې وکړي او یا پرېکړه راسره وکړي اوس خبره دلته ده که چېرته رښتیا ده د عمران خان خبرې دغه چې د دوی شخصي نظر واوسي یا هوایي خبرې واوسي نو طالبانو ته ضرورت ده چې دوی هم لکه څنګه چې افغان دولت افغان چې اسونو کې دی اړه باندې عکس العمل وکړي او دا یو غندلې دوی هم د افغانانو په توګه باندې په دې مورد کې یو موقف ونیسي او دا خبرې لکه څنګه چې دوی وایي هغه امریکایانو ته د صلاحیت نه ورکوي چې موږ سره خبرې وکړي نو پاکستان ته هم نه هم نه ورکوي او که چېرته دوی د خپل خاموشي اختیار یې او په دې مورد باندې موقف نه ابرازي دا څه معنا ورکړي چې کېدای شي د فیصله د طالبانو د زړه خبره د عمران خان له خولې راووته اوس نو د موږ غوښتنه همدا پوښتنه دا ده میلمنو نه چې آیا دا د عمران خان خبرې رښتیا دي د شخصي نظر ده او که چېرته دا په اصطلاح موږ ته په ظاهر کې دواړه طرفن بل څه وایي اما په باطن کې بله معامله پټ روانه ده
مننه سنګزی صاحب بل اوریدونکو ته مخکې کوو اساتید سپوت پروګرام دی
بله بفهمید
سلام علیکم
وعلیکم
السلام شبر صاحب جوړ بخیر
مننه سلامت
خوشاله اوسئ صاحب الاسلام کوچه د رپری کوم د ننګرهار نه
مهرباني خبره کوي
شبر صاحب شبر صاحب خبره مې دا غلا چې دا میلمانه چې خبرې کوي او دوی وایي چې د افغانستان نو دا شرب غنی نه ویلې دي چې زموږ برځي
او تاسو پلان کې مهرباني اور
مهرباني خوشاله اوسئ نو اوس شرب غنی چې کوم خبره کړلو چې د خپل واک باندې داریږي نو د 2 میلیارډ ډالر د امریکای د خوان افغانستان حکومت ته ورکول کیږي په کال کې نو دغه او څومره وسلې او نو ته جهاد ورکول کیږي نو دا خو د امریکای له خوا ورکول کیږي امریکا ته وغواړي نو کوي اشرف غنی هم امریکای روزل د درجه د افغانستان خپل ګزاره او مش مشکل په نوم باندې نو
وکوچسه خو زاستا ارقام سم نه دي 2 میلیارډ ډالر چیرته د کال ورکوي دومره پیسې نه دي څلور څه باندې څلور میلیارډ ډالر امریکا ورکوي د افغانستان پوز لپاره مننه په خبرونه کې مو برخه را سره وخت بل اوریدونکو ته مخکې وو اساتید سپوت پروګرام دی مهرباني وکړئ
ما احمد کوم بر شما ما دوستای محترم
بفرمایئ
مهرباني
ما کو تا یک پرسش مجبور است مطرح کنم خو کوم جواب داشته باشیم دماغ بشه اون چی میگیم دستاوردهای 18 سال است 20 18 سال است خدا کنه صحبت ما غلط تعبیر نشه ولی هیچ وقت در مورد ما که انتخابات تاکید میکنیم هیچ وقت در مورد ناکامی سیستم 18 ساله کسی صحبت نکرده و هیچ وقت ملت این توانایی و استعداد پیدا نکرده که در مورد این که چرا این سیستم 18 ساله ناکام شد چرا امروز افغانستان بدتر از 18 سال است هیچ وقت جواب را به دست نیاوردن ملت افغانستان اگر ملت افغانستان سوال کنه که همین آدمای کمی هستن یا دیگرا آیا بر ملت افغانستان چی جواب دارن که چرا سیستم 18 ساله ناکام بوده و ما هیچ چیز نداریم چرا در چشم مردم افغانستان خواهد بود
سرش سب محترم د دې ازادي په رادیو کې په دې تیرو کلونو کې خو هر وخت په دې باره کې خبرې سوي دي تاسو هیڅ وخت په دې باره کې خبرې نه دي سوي
ما فکر میکنم
عملا جنگ است خواهد می خاطر جنگ است که کامیاب نیست. بله
بله مهربانی.
ما یک نکته حرف میکنم برای شما. شما اجازه بدید که حالا همین دکتر عبداللهی که صحبت میکنه یا دیگرایی که صحبت میکنه، خود اینا بی مسئولیت گیرین مردم هست. خود اینا بدترین دشمنای افغانستان، بدتر از عمران خان هستن، سیاست مدارای داخل افغانستان. آیا اینا قبول کنیم یا نکنیم؟ اینا که افغانستان رو بدبخت کردن.
خود نظر شما است.
خود شخصی نظر ده میسم صاحب پدی برخه که به روس توضیح داد که څنګه نظر صاحب نور و میهمانو ته
باشه. میهمانو مراجعه میکنیم. اول میسم صاحب شما سوالای رسمی را جواب بدین صاحب.
تشکر از شهروندان که اشتراک کردن و پرسش های را مطرح کردن. یک بحث کلان خوب بحث اظهارات عمران خان بود که تقریبا مثل که یک اجماع ملی و عمومی در درون سیاسیون افغانستان، کسانی که در درون حکومت، کسانی که بیرون از حکومت است وجود داشت، همه تقبیح کردن و ایره مداخله آشکار در امورات افغانستان خواندند. در درون شهروندان افغانستان هم خوشبختانه توافق سر همیست، تمام شهروندان را تقبیح کردن. یک مسئله گپ دوم حکومتی موقت بود که من پیشتر اشاره کردم که حکومت موقت یک بحث عملی نیست، چیزی را که تعداد از شهروندان اشاره کردن. ما انتخابات در پیش رو داریم، امیدوار هستیم که به تاریخی تعیین شده ما بتانیم یک انتخابات قابل قبول برگزار کنیم. البته مسئول مستقیم برگزار انتخابات کمیسیونای انتخاباتی است، اما حکومت یک نقش حمایوی در راستای تدویر انتخابات داره که ما قبلا هم اعلان کردیم که آمادگی لازمه داریم و انشاءالله او آمادگی وجود داره. آنچه که آقای سرشت مطرح کرد، دستاورت های 18 ساله، من فکر میکنم که به یک طفل افغانستان هم واضح و روشن است، به این معنا که اگر ما از حقوق شهروندی شروع کنیم، 20 سال پیش وضعیت افغانستان چه رقم بود، فعلا چه رقم است. ما شروع میکنیم، من مطرح میکنم تنها دستاورت هایی که در عرصه رسانه ها شده. در سال 2001 شاید یک یا دو تا رادیو و تلویزیون وجود داشت، امروزی به چند صد تا افزایش پیدا کرده. آیا یک دستاورت نیست؟ آیا شما آقای سرش چند سال 20 سال قبل میتونستین که نظریاتتان همینطور واضح و صریح یک انتقادم نسبتا شدید مطرح کنین و این باستاب پیدا کنه در این سطح کلان که امروز فرصت بر شما فراهم شده؟ حقوق زنان آیا یک دستاورد کلان نیست؟ امروز مطابق گزارش ها بیشتر از 10 میلیون جوان و نوجوان ما جذب مراکز علمی و فرهنگی هستند. آیا شما یک دستاورد نمیدانین؟ اگر باور ما است که یگانه راه مطمئن برای رسیدن به افغانستان مترقی که در اونجا امنیت باشه، ثبات باشه، وضعیت اقتصادی مردم بهتر باشه، تسهیلات باشه، طبعا راه علم و دانش است که امروز ما یک آمار بسیار بسیار درشت داریم که این زمینه ها فراهم است. 34 ولایت افغانستان در کنار برادران خواهران هستند که اینا میرن به فراگیر علم و دانش میپردازن. نهادهای موجود، چیزی به نام اردوی ملی ما داشتیم، چیزی به نام پلیس ملی داشتیم، چیزی به نام امنیت ملی داشتیم که امروز ما ایره داریم. نهادهای به لحاظ ساختاری شما سعی کنید نهادهایی که شکل گرفته، آیا اینا یک دستاورد نیست؟ ما فکر میکنم نادیده گرفتن دستاوردها و ارزشها شاید یک دیدگاه خوب نباشه و این ما را در بهبود وضعیت افغانستان کمک نکنه. اینا از رئیس اجرایه نام بردن که نظر شخصیشان بودن، با وجود از این که ما احترام میکنیم، شما میدانید که ریاست اجرایه و انعطاف لازم داره. اگر انتقاد بجا و سالم است، طبعا ما همیشه از او استقبال کردیم، اما اگر یک وقت مغرضانه ما این مسائل مطرح میکنیم، باز طبعا مردم افغانستان هم قضاوت خود داره. امروز رئیس اجرایه و جایگاه ملی خود داره در بین مردم، بحث زیاد به نمیپردازیم. اما دستاورت هایی که 18 ساله و 19 ساله مردم افغانستانی، واقعا این کار ناپذیر است و قابل توجه است.
من نمیسم سب اوار بشو همدر سب تا همدر سب یو چو پشتنی سب آوریدون کو وکره یو ستانگزیل هرات دا پشتن لرالا چه طالبان ولی دا عمران خان خبری نخندی؟ یعنی که شرط ستاسو چه فکر کوی چه ولی؟
ډیره مننه. لومړی د ټولو هغه دوستانو نه چې زنګونه والی وو، اټک صاحب نه، د کونړ نه یو دوست وو، نابینا صاحب، توغی صاحب، نصرت صاحب او کوچای صاحب او سریر صاحب نه ډیره مننه چې زنګونه والی وو. خبره دا ده چې له بده بخته یو حقیقت او یو واقعیت باید موږ چې دی هغه قبول کړو. هغه دغه دی چې لا اوس هم له بده بخته په پاکستان کې په ځانګړې توګه د پاکستان عیسائی ډېر داسې کسان چې دي هغه انحصار کړي دي، هغه نظربند کړي دي، هغه تر خپل کنټرول لاندې راوستلي دي. دوی کورنۍ، دوی د کورنۍ غړي چې دي هغه د دوی تر نظارت لاندې دي. نو دا یو رقم ګیروګان دی. هلته تاسو د ملا عبدالغني برادر د خزیر نه ښه خبر یې چې هغه په 2009 کال کې غوښتل د افغانستان د حکومت سره خبرې وکړي، عیسائی پې خبر شو، دی ونیو، نظربند یې کړ. او وخت کې چې خلیلزاد صاحب بیرته غوښتنه ترې وکړه، سړی را خوشې کړ او بیا یې قطر ته نه پرېښود چې دی لاړ شي. خو بیا چې د امریکانو فشار پرې راغی، په یوه شپه کې دی په چارتر تیاره کې چې دی هغه دوهې ته ولېږه. یعنی خبره دا ده چې پاکستان د دې هرې موقع نه استفاده کوي. پاکستان نظامیان اوس په دې باندې پوه شوي دي، لکه دلته چې شوروي اتحاد د دې منطقې نه وتو، دوی دلته خپل حکومت درلود، دلته هر څه سره ګډ وډ کړل، دلته یو یو ډیر بد حالت راوست. داسې کوشش کوي د راتلونکي دپاره هم دوی فکر کوي چې امریکایان د دې ځای نه وځي، یا د عمران خان دغه خبرې، یا د دوی د پوځ دغه څرګندونې، یا د دوی دغه اقدامات دا په ډاګه کوي چې دوی یو نتیجې ته رسېدلي دي چې امریکایان د دې ځای نه وځي، نو افغانستان به بیا موږ ته راپاتې، بیا به د افغانستان د هند په مقابل کې استفاده کوو ته دینه، بیا به منځنۍ آسیا ته زموږ د مارکیټ لپاره ښه لاره دای ټیکس او مالیات شی به نه وي، بیا به دلته ټورستان روزل کېږي. یعنی دغه فکر دوی د افغانستان لپاره درلودلی دی، اوس یې هم لري دغه فکر د دوی دی. خو یوه خبره دلته مخکې دوستانو وکړله، تاسو وګورئ ته دوم نړیوال جنگ نه وروسته چې اروپا په لوټه بدل شوی وه، تر 30 میلیارد ډالر هلته ډېر مصرف نه شوه، لیکن ټوله اروپا بیرته په خو باندې ودرېدله. تاسو وګورئ په تېرو 1900 کلونو کې په افغانستان کې د سید چې لاسته راوړنې لرو، د بیان ازادي ده، د ښځو حقوق دي، د مکاتبو، د تعلیم او تربیې مسله ده، په ځینو نورو برخو کې موږ پیشرفتونه درلودلي دي، لیکن نظر هغه پیسو ته، هغه مرستو ته چې موږ سره وسولې، له بده بخته موږ تر هغې حده پورې په مخ باندې نه تللي. زموږ بنسټونه لا اوس هم ضعیف دي، موږ یو قوي د اردو نظام نه لرو، یو دغه سیستم نه لرو چې جوابګوی راتلونکي د پاره موږ په جنگ
کې یو. یعنی اوبشه کده دي دوه نور اوریدونکو خبرې تراشو، اټک چې له کابل ویل چې ماقت حکومت حل لار نه ده، او نابینا بیا ویل چې نه، که ماقت حکومت راځي نو څه پروا لري. په دې برخه کې یو څه توضیح ورکړي
جناب شیبر صاحب. مخ کې ویل کې چیرته موقت حکومت داسې راځي چې د افغانستان د حکومت سره پراتونکو، چې افغانستان حکومت پراتونکو کې د سور په میاشت کې لوی جرګه لري مشورتي، دغه په ترس کې بیا یو ټیم جوړیږي د خبرو د پاره، او بیا د طالبانو سره، د امریکایانو سره نتیجې ته رسیږي. دا خبرې ډېرې اوږدې دي جناب شیبر صاحب. دغه سوله چې د جنگ نیمایي عمر اخلي، د خبرې شپږ میاشتې کې شروع شوي دي، موږ باید ډېر منتظر شو دې مسایلو ته. دا هغه وخت کې چې خبرې وسولې، د افغانستان د حکومت ته قناعت ورکړل شو، که دغه اوسنی حکومت و، که انتخابات کېږي، که بیا بل حکومت راغلی، ځکه چې هغه به د خلکو استازی او د افغانستان اصلي استازیتوب حکومت کوي. په هغه صورت کې که چیرته خبرې کېږي د حکومت سره، دوی یعنی توافق په دې باندې حاصلېږي، لکه څنګه چې نابینا صاحب وویلې چې اردو به په خپل ځای، پولیس به په خپل ځای، د اساسي قانون په ځینو مواردو کې به تغییر نه راځي، په هغه اساسي مسایلو کې خیر د تعدیل دي شي، ځینې مسایل دي پکې ورزیات یا کم شي، که دغه مسایل یې په خوښه باندې راځي، په مشوره باندې راځي، په اتفاق او په یووالي، په ورورۍ او په ځینو تیرېدلو، ځینو منلو باندې راځي، نو دا خو کومه بده خبره نه ده. لیکن که داسې راځي چې په افغانانو باندې تحمل شي، په افغانانو باندې لکه مخکې ما چې ورته وویلې ډیسانډ شي، لکه د مخکې موږ تجربه لرو، له بده بخته د دوو حکومتونو نه، بلکې موږ ډاکټر صاحب نجیب د وخت نه وروسته، د ډاکټر صاحب وکیل حکومت چې موقت و، تر هغې وروسته مجددي صاحب، رباني صاحب، او بیا د کرزي صاحب، موږ په دې تیرو 30 کلونو کې څلور موقت حکومتونه درلودلي دي. موږ
مونږه تجربه لرو هغه تجربه از مونږه د پاره خن نه و حال ته دغه ډلی چې تر یو حد پورې دغه 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 اشخاص او کسان چې په دې تور ولسو کلونو کې مثلا خېټې ډېرې وپړسېدلې پیسې نورو بانکونو ته ولېږدولې خپلې کورنۍ هلته لېږدولې دي غټ غټ کاروبار یې په سنګاپور او په سویس او په لندن او په دې ځایونو کې روان دی هغه خلک یو ځلې بیا دغه حکومت بدنې ته راځي دغه اوس تضمین نشته دی ښه چې د راتلونکي موقت حکومت به د چانه جوړېږي پخوانی کسان به په دې کې وزارتونه به څنګه تقسیمیږي د پخوانی مسایل به سره کم هغه کېږي زه فکر کوم چې دا ډېر اوږد بحث دی دا دومره زر موږ نتیجې ته نشو سره رسېدلی په دې مسله کې د افغانستان ګټې چې موږ په تېرو ولسو کلونو کې درلودلې دي دغه نسبي ګټې چې له بده بخته پوره نه دي دا باید موږ تضمین کړو دا باید موږ وساتو او موږ باید مخ باندې لاړ شو یو ځل بیا موږ د ګاونډیو هیوادونو د لاس عالی نه شو هغوی باید موږ ته حکومتونه راون نه لېږي بس ذاتی موږ خو تجربه هم وکړل هر څه معلوم کړل او د نړۍ دغه ټول ایدیالوژیګانې چې دي دغه ټول فکرونه او د حکومتو طرزونه چې دي که مثلا د صدارتي نظام وو که ریاستي وو که فدرالي وو که څه شو دا ټول تجربه کړل ایدیالوژي مون تجربه کړل
همدرف صاحب مننه
خو یعنی باید موږ د دین سبق واخلو بس ذاتی
همدرف صاحب مننه البته لته سوم یو پښتنه سدلته د افغان بیسیم شرکت تلاري ګڼې سمسونه اوریدونکو راستولې دي جعفری لیکي د عمران خان د خبرو شاته نور لاسونه لري حامد له خوست لیکي د عمران خان پر خبرو ولې طالبان غلي دي عبدالرحمن لیکلي دي د عمران خان د خبرو معنا دا ده چې د پردې شاته د موقت حکومت په باره کې خبرې شوې دي او ولي الله رحیمی له خوست د صبروي له ولسوالي پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي له همدر څخه پښتنه دا ده چې ملګري ملتونه په دې برخه کې څه کولی شي چې پاکستان له داسې افعالو څخه لاس واخلي همدر صاحب که په لنډو دغه هم وایست بیا به میسم صاحب ته ورشو
خامخ کې ما وویل چې عمران خان دا خبرې چې کوي دای کوخخ کوي چې په دې منطقه کې د امپراتور په توګه باندې لاسرګان شي د په پاکستان کې د نننه د خپل سیاسي مخالفین چې دی هغه هم د پوز په همکارۍ باندې ډیر زیات ځپلې دي د نوو شریف ترڅنګ نور هغه ملت پال غوندونه چې دی هغه هم ځپلې دي د پوز ماتل ور سره دی او د پوز راوستل دی او د پوز پالیسی په مخ باندې بیاي د دې نه بعد موږ کومه ویره ونه لرو او کومه اندېښنه ونه لرو دا خبرې چې دوی کړي دي تر دې نه غټ غټ کارونه دوی کړي دي اصلي خبره دا ده اندېښنه دا ده چې د عمران خان ولې د افغانستان د موقت حکومت په اړه باندې خبرې کوي آیا په دوحه کې چې کومې خبرې شوې دي آیا د هغې نه واقعا د افغانستان حکومت خبر نه دی خو ایسایو د پاکستان حکومت خبر دی یعنی دا زموږ لپاره په خپله د تعجب وړ مسله ده او بل د ملګرو ملتونو مسله واقعا چې د ملګرو ملتونو لکه څرنګه چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشر راغلی وه دلته خپل تعهد یو ځل بیا تازه کړ او څرګند یې کړ همداسې ملګرو ملتونو هم باید یو خپل ځانګړی استازی وټه کې چې استازی لري باید یو خاص ځانګړی استازی وټه کې ځکه افغانستان د ډیرو سختو حالاتونو او د ډیرو بحراني حالاتونو چې دغه تیریږي او یو دغه یو حالت ته روان دی نو په دغه حالاتو کې د ملګرو ملتونو رول ډیر مهم دی او ښکلی خواوی باید بل څوک نه کوم هیواد پاکستان او امریکا نور هیوادونه تضمین نشي کولای یوازنی څوک چې معتبره منبع ده په دغه مسایلو کې په سیاسي او په نظامي او په دغه تعهدونو کې هغه ملګري ملتونه دي که چیرته تعهدونه کیږي که چیرته مثلا افغانستان بیا یو بحران ته ځي چې د ملګرو ملتونو لپاره به هم خطر وي نو زه فکر کوم چې ملګرو ملتونه باید په دې کې مداخله وکړي دغه خواوی د اروپایي ټولنې مشر راغله خپل نظر سرګند کړ ملګري ملتونه هم باید دغه خپل نظر سرګند کړي او د افغانستان دغه مازله پرې نه کړي چې د سلويختو کلونو سلو کلونو ته وګدار شي
تشکر مایسم چې محترم یک موضوع دیگه مگر روشن شوه برزی که طرف مقابل همیشه میگوی افغانستان اشغال شد و مچم قوای خارجی برا و بیای و از این قبیل مسائل منتها اینا خب به اساس یک فیصلنامه شورای امنیت در سطح جهانی این 30 مملکت یک جایی اینا فیصله کردن به شکل رسمی یعنی به شکل اصولی یا به افغانستان آمدن که بسلا ریشه تروریسم بکنن در او وقت هم طالبا اگر مثلا اسامه بن لادن هم میدادن هیچ کدام گپی هم نبود برشان گفتن که نه شما ای رویتین بعد از او کل گپا را سعی منا تروریست ندادن از او خاطر قوای بین‌المللی به افغانستان آمد از او خاطر چطور امروز در میز مذاکره یا دیگه جای سبی از اشغال و قوای خارجی براو بیایه و از این قبیل مسائل گپ میزن یکی دوم اتحادیه اروپا و امریکا اینا کلشان یک موقف داشتن. حالا وقت رفتن هم باید یک موقف داشته باشن به اساس از اون فیصله نامه شورای امنیت و همون شکل که آمدن به شکل رسمی باید برن. این مرایلش تای نمیشه و هر کس از هر جا یک چیز میگن و دولت هم سعی در این مورد یک موقف گرفته نمیتونه. این شورای امنیت هم یاد دولت هم حتی رفته سیب. غیر از این که یک ژورنالیست رقم ما یکان وقتی یاد میکنه دیگر او هیچ یادم نمیکنه، فقط که چی باشن گناهکار باشن یک دیگه چیزا را میگن سیب. این موضوع چرا روشن نیست میسم سیب؟
حضور جامعه جهانی در افغانستان چیزی که شما اشاره کردین بر اساس یک فیصله بین المللی در شورای امنیت سازمان ملل متحد و این طرف هم طرف های اساسی در درون افغانستان اینا با هم توافق کردن، بالاخره اینا آمدن و در اون زمان حضورشان طبعا یک ضرورت بود. گروه های دهشت افکن نه تنها که ایالات متحده آمریکا را مورد هجوم قرار داد در سال 2001، بلکه ما در درون افغانستان هم شاهد وضعیت بودیم دیگه که متاسفانه همه چیز وارونه شده بود و چهره های تاثیرگذار و مردمی افغانستان به یک نحوی که درگیر بودن با طالبان اینا در حاشیه رفته بودن و ایجاب میکرد که بالاخره یک تحرک کلان به وجود بیاید تا اینکه ما و گروهی که به یک نحوی افغانستان به طرف عقبگرد میبرد ما جلو از اونا رو بگیریم. اما در قسمت خروج ایالات متحده آمریکا و سایر همکاران به امللی ما هیچ کدام اظهارات رسمی ما نداریم، بجز از این که ممکن گزارش هایی را که همون تو شایعاتی که وجود داره گفته میشه که در قطر اینی صحبت ها شده. اما اگر ما خروج نظام ایالات متحده امریکا مورد بحث ما باشه، ما به عنوان یک شهروند افغانستان از یک طرف و به عنوان سخنگوی حکومت معتقد هستم که به هیچ ملت نمیخواه که یک کشور دیگه حضور مادام العمر در اونجا داشته باشه. اگر طالبان طرفدار از این است که ایالات متحده آمریکا حضور نظامی داشته باشه، اگر شرایط مساعد باشه شاید دولت افغانستان هم ایره نمیخواد، هیچ شهروند افغانستان هم ایره نمیخواد. اما کی مانع نمی وضعیت، کی عامل همین وضعیت شده؟ سوال کلان همیست. پرسش میتونی باشه که جواب میتونی باشه که گروه های دهشت افکنی که در مقابل دولت ملت افغانستان جنگ میکنه، اگر صلح واقعی در افغانستان تحقق پیدا کنه، اگر جنگ وجود نداشته باشه، هر روز انتحار انفجار وجود نداشته باشه، دولت افغانستان طبعا بازو زمان نیاز است که تصمیم خود بگیره، از همکاران به امللی ما تقدیر و تشکر کنه، خصوصا در عرصه حضور نظامی اینا میتونه که صحبت های داشته باشه. اما تا زمانی که جنگ ادامه داره، تا زمانی که متاسفانه گروه های دهشت افکنی که در افغانستان حضور داره اینا بدون تفکیک اینا حمله کنه، ما در سالهای گذشته، در ماهای گذشته، هفته های گذشته شاهد بودیم که اینا در مرکز فرهنگی هم حمله کردن، به یک خوابگاه دخترانه اینا حمله کردن، اینا به مکتب حمله کردن، به تاسیسات نظامی و حکومتی اگه حمله میکنن خود طبعا باز بگیم که اینا دشمنای ماست، یا هیچ به شفاخانه حمله کردن. اینا بدون هیچ میار جنگی که ما از نظر اسلام هم طبعا میارهای مشخص برای جنگ داریم و در امروز از نظر امروز نرمهای بین‌المللی برای جنگ وجود داره که حداقل آنچه که اجماع نظر بالایش وجود داره افراد ملکی باید مسئول باشن، اما هیچ جای اینا مسئولیت افراد ملکی را در نظر نگرفتن، هر جای حمله ور شدن. بنابراین تا زمانی که جنگ ادامه داشته باشه ایجاب میکنه که ایالات متحده آمریکا و سایر همکاران به امللی ما اونا کماکان هم حضور ملکی و هم حضور نظامی در افغانستان داشته باشه، اگر صلح واقعی تحقق پیدا کنه شاید یک روزی ما هم طرفدار از این نباشیم که ایالات متحده آمریکا در افغانستان حضور نظامی داشته باشه.
بله مننه میسم صاحب. د ساعت د خبرونی ورستیو ته رسیدلیو، البته په د ازاریب سپو کې پراتونکو ساعت کې هم دا مسله پسې تعقیبو. هم در صاحب کستاسو نظر په دې برخه کې واخلو، د سولې لپاره باید څه وشي اوس که په دې ورستیو کې دا ستاسو د یو سیاسي کتونکو په صفت باندې څه وړاندیز دی چې څرنګه کېدی شي چې افغانان حقیقي سوله ترلاسه کړي؟
سوله د ټولو افغانانو لوی ارمان دی، که هغه هر څوک دی، که نظامی دی که غیر نظامی دی، که خزه دی که ځوان دی که زوړ دی. خا خبره داده چې د سولې خبرې متحده ایالاتو په ځانګړې توګه خلیلزاد مخته یوړلې درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې د طالبانو سره په خبرو باندې اخته دی او د طالبانو غوښتنه هم دا وه چې دوی اول د امریکا سره خبرې کوي تر هغې وروسته به بیا کوښښ وکړي د افغانستان سره خبرې وکړي. زما په نظر باندې د حل لارې او ښه فکر دا دی چې د افغانستان حکومت لومړی په دننه کې یو اجماع رامنځته کړي، یووالی رامنځته کړي. دغه لویه جرګه را روانه ده، په دې کې مطمئن یو چې داسې یو فکر رامنځته شي که هغه سیاسیون یې که اپوزیسیون یې که رهبران یې که هر څوک یې په یو واحد فکر باندې محور باندې سره راټول شي، یو اجنډا جوړ کړي، یو فکر جوړ کړي، د هغې نه وروسته بیا د سولې خبرو ته لاړ شي. زه امیدوار یم چې دغسې یو فکر، دغسې یو حالت او اجماع او وحدت رامنځته شي. ګورې په دغه د پاکستان او د هند د یو میاشت مخکې چې جنجال رامنځته شو، په پاکستان کې هم اپوزیسیون و که حکومت و که نورې ډلې وې که مذهبي وې که ملتپال وې، په یوه محور باندې سره راټول شول او د پاکستان د حکومت نه ملاتړ وکړ. په هند کې همداسې د بي جي پي په مقابل کې مثلا کانګرس او ځینې نور ګوندونه راغلل، د هغوی حمایت یې وکړه چې کوم کار حکومت کوي. نو دا خو یوه نړیواله مسله ده د افغانستان د راتلونکي سره چې دی هغه تړاو لري. دا دلته یو فکر موجود دی، داسې فکر موجود نه چې ډاکټر صاحب عبدالله یو فکر ولري، ډاکټر صاحب اشرف غنی بل فکر ولري، محب صاحب بل فکر ولري، یو بل څوک بل فکر ولري، د بهرنی چارو وزیر بل فکر ولري، جناب کرزی صاحب واتمر صاحب بل فکر ولري. دا خو بیا سره رانډلېدل نه شي، مانته سره جوړ شوی دلته به وزدین سره جوړي.
مننه هم تر
خبره دا ده چې دوی په خپل مابینځونو کې یو اتفاق ته ورسیږي، یو اتحاد ته ورسیږي. دا خبرې را روانې دي. زه په دې باندې مطمئن یم چې نور د نړۍ ټول قدرتونه دې نتیجې ته رسیدلي چې افغانستان کې باید سوله راشي، خو داسې سوله چې بیا پکې مشکل نه وي.
بله مننه هم تر صاحب. میسم صاحب، د حکومت د نن خو چورته ګورو د ازادي راډیو د راپورونو لمخي د سولې په برخه کې کوم اختلاف نه تر سترګو کیږي، لیکن له حکومت له چوکاټه بهر سیاسیون له حکومت له دریس سره مخالفت لري. څنګه کېدای شي چې ستاسو په باور چې دغه په دغو کسانو ترمنځ هم یو اجماع رامنځته شي او په یو موقف له طالبانو سره خبرې مخته ولاړ شي؟
حکومت کلک اراده لري. یو اختلاف مخکې دا وه چې مرکشي پلاوی د ترکیب په اړه ځینې سیاسي ګوندونو هغوی انتقادونه درلودل. هغوی خبره دا وه چې مرکشي پلاوی چې حکومت ټاکلی دی هغې نشو کولای چې د ټول افغانستان استازیتوب وکړي. اوس حکومت مخکې ویلی وو چې انعطاف شته، مونږ غواړو چې یو ملي اجماع تقویه وشي په افغانستان کې، او مونږ غواړو د مرکچي پلاوي ترکیب په اړه غږیږو. اوس رایزنی او مشوره په دې مسله باندې روانه ده که یو مرکچي پلاوي ولرو چې د ټول د نه یوازې حکومتي که ځینې ګوندونه دي، د مدني فعالونو، د ښځو فعالونو، ټول د ټول استازي دلته به وی. فکر کوم د اجماع تقویه کیږي، د ملي اجماع تقویه کیږي، او هغه مرکشي پلاوی کولای شي د ټول افغانستان په استازیتوب کې طالبانو سره او نور مخالفینو سره کینی او د افغانستان مسله له خبرتورو لارې حل شي.
مننه میسم صاحب. همدر صاحب، تاسو مخکې ویل چې مشورتي لویه جرګه هم یو حل لاره ده، لیکن لکه څرنګه چې ورته ګورو په دې تیرو کلونو کې د افغانستان د حکومت اپوزیسیون تل د حکومت په چارو کې انتقاد کړی دی، په ځینو مواردو کې ممکن دوی په حق هم وي، نو په مشورتي لویه جرګه کې فکر نه کوي چې کېدای شي چې بیا دغه انتقادونه دومره ډیر شي چې نتیجې ته ونه رسي؟
شیبر صاحب، د اپوزیسیون کار انتخاب دی. هغه که حکومت ښه کار کوي که بد کار کوي خو ستونزه رامنځته کوي، هغه خو پرېږده چې د انتخاب واړه دی. ښه کار هم دا د اپوزیسیون هغه اصلي وظیفه ده، د اصول دا دی چې باید دغه کارونه چې دي هغه انتخاب کړي. لیکن اصلي خبره دا ده چې اپوزیسیون هم باید دا فکر وکړي. ما درته وویلی چې د نورو هیوادونو نه، د ګاونډیو هیوادونو نه، د نورو هیوادونو نه باید موږ یو سبق واخلو، یو درس واخلو، یو تجربه واخلو. هغوی په داسې مسایلو کې، په نړیوالو مسایلو کې، په ډېرو مهمو مسایلو کې څه کوي؟ اپوزیسیون او اپوزیشن دواړه په یوه میز باندې سره کینی یو موقف اختیار کړي. نو زدا وایم چې راتونکو مشورتي لوی جرګه چې ده پیغه کې هم د اپوزیشن مشران غډون وکي، کاندیدان غډون وکي، رهبران غډون وکي،
مننه هم در
سره اشارو استاد یل غډون وکي. او
بلې کور ودان مننه د خبرونو بخرا ورسید. شفیق همدر لتاس څخه مننه کوو.